View 360 में क्या IPPs के साथ बिजली की कीमत के मुआहिदों पर नजरसानी मुल्क में बिजली सस्ती कर सकती है, जानेंगे आज के शो में।
बिल बहुत ज्यादा कर दिए, गरीब आदमी कहाँ से देगा? 25-30 हज़ार आदमी कमाता है तो 24 हज़ार का बिल आया है, कहाँ से देगा बंदा?
महंगाई इतनी हो गई है, बाबा बहुत ज्यादा परेशान है लगे हैं और बिल भी बहुत ज्यादा आते हैं। अब इस वजह से बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो अब मुझे डर है कि मेरी पढ़ाई ना इस वजह से छूट जाए।
50 हज़ार ये तनख्वाह है और बिल हमारा बिजली का 26 हज़ार आ गया। अब इसको हम इसको भरें या घर का खर्चा चलाएं, और गैस का भी इतना महंगा है कि किसको पूरा करें? अब बच्चों की फीसें भी नहीं वो उबारी जाएंगी। अब पिछले महीने जो फीसें इतनी चढ़ी हुई थी, वो वाइफ की एक चेन थी उसके मैंने बेच के फिर उनकी फीसें पूरी करी जाएंगी।
इस वक्त पाकिस्तान के कोने कोने से ऐसी ही कहानियां हमें देखने को मिल रही हैं। बिजली की कीमतें निचले और दरमियाने तबके की पहुंच से निकलती जा रही हैं। अवामी एहतजाज के बाद हुकूमत और अवामी नुमाइंदे इस बहरान की वजह और इसके जिम्मेदारों को ढूंढ रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूँ असदुल्लाह खालिद। बिजली बहरान के जिम्मेदारों को ढूंढने की कोशिश पाकिस्तान के ऐवान बाला यानी सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई भी कर रही है। कमेटी ने चंद रोज पहले तजवीज किया है कि पाकिस्तान में बिजली के बहरान को हल करने के लिए जरूरी है कि बिजली पैदा करने वाली खुद मुख्तार कंपनीज या IPPs के साथ किए गए मुआहिदों और उनके साथ तय की गई कीमतों पर नजरसानी की जाए। क्या मुल्क में बिजली पैदा करने वाली कंपनियां या IPPs ही इस मसले की जड़ है? आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान की बिजली की पैदावारी सलाहियत मुल्क की अपनी जरूरत से तकरीबन दो गुना है। सेनेट की कायमा कमेटी में पेश किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क की कुल पैदावारी सलाहियत तकरीबन 45,000 मेगावाट है, जबकि पाकिस्तान में गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा इस्तेमाल के बाद भी कुल तलब तकरीबन 26,000 मेगावाट रहती है। कमेटी को दी गई ब्रीफिंग के मुताबिक मुल्क में IPPs की कुल तादाद 104 है, जो कि मुल्क में तकरीबन 27,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखती हैं, जबकि सरकारी शोबा अंदाजन 18,000 मेगावाट तक बिजली पैदा कर सकता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के पास अपनी जरूरत से तकरीबन 19,000 मेगावाट बिजली ज्यादा है। मुल्क की बिजली पैदा करने की सलाहियत और तलब में यह फर्क इस वक्त आवाम के लिए एक अजाब बन चुका, जिसे हुकूमत कैपेसिटी पेमेंट की मद में वसूल कर रही है। इसी बारे में मजीद बात करते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के आसिम अली राना इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। आसिम, बिजली के बिलों की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में जो एहतजाज हो रहे हैं, क्या मीडिया पर उनकी मुनासिब कवरेज हो रही है?
बिल्कुल असद, इस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान भर में बिजली के भारी बिलों के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन मीडिया पर जो इसकी शिद्दत जो पहले नजर आ रही थी वो अब नजर नहीं आ रही। बताया जा रहा है कि इस हवाले से हुकूमत की तरफ से मीडिया के इदारों को ये दरख्वास्त की गई है कि इसको बहुत ज्यादा हाइप ना दी जाए, बहुत ज्यादा इसको ना दिखाया जाए, जिसकी वजह से अब इसकी शिद्दत में कुछ कमी नजर आ रही है कि मीडिया पर इतनी ज्यादा कवरेज नहीं हो रही। लेकिन फिर भी इसके बावजूद क्योंकि एहतजाज का सिलसिला लगातार जारी है, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ताजर तंजीमें जो है वो लगातार एहतजाज कर रही हैं और उनका कहना है कि किसी भी सूरत इस कदर महंगी बिजली उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा एहतजाज का सिलसिला जारी है, लेकिन इसकी कवरेज जो है वो उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह की बिल्कुल इस दौरान के आगाज में शुरू हुई थी। अब उसमें काफी नुमाया तौर पर कमी देखने में आ रही है।
आसिम, आने वाले महीनों में कैपेसिटी पेमेंट और बाकी डिफरेंट अगर हम हेड्स देखते हैं तो उनमें बिजली की कीमतों में दोबारा से इजाफा मुतवक्के है। कितना इजाफा मुतवक्के है बिजली के बिलों में? क्या कहते हैं इस हवाले से कुछ डॉक्यूमेंट्स या पावर डिवीजन के लोग?
असद, इस हवाले से जो सबसे ज्यादा जो बात की गई वो यहाँ पर पाकिस्तान की दीवान बाला यानी सेनेट के मेंबर सेनेटर मुश्ताक अहमद थे, जिन्होंने एक टीवी शो में दावा किया कि अगले कुछ दिनों में इसकी कीमत 85 रुपए फी यूनिट तक जाने वाली है, जिसके बाद इस बारे में बहुत ज्यादा बात शुरू हुई। लेकिन हुकूमत का कहना है कि फौरी तौर पर अगर इसमें कोई इजाफे का इम्कान नहीं, लेकिन इसमें जो वहाँ पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं, मिसाल के तौर पर अगस्त के महीने में जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, डीजल की कीमत में इजाफा हुआ, उसके बाद 2.07 रुपए फी यूनिट जो है वो चेक किया जा रहा है कि वो यहाँ पर नेप्रा उस चीज को अनाउंस कर देगा। इसके साथ साथ जो फ्यूल की लगातार बढ़ती हुई कीमतें हैं उसकी वजह से कीमतों में इजाफा हो सकता है, लेकिन मौजूदा जो हालात है उसमें वहां पर रिलीफ भी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। IMF के साथ जो बातचीत की जा रही थी उसमें भी है वहां पर सिर्फ 200 यूनिट तक की बात की जा रही है कि 200 यूनिट तक वाले जो सार्फिन हैं उनको यहां पर रिलीफ मिल सकता है, जो कि सिर्फ 10% बनते हैं। 90% सार्फिन को उसी तरह भारी बिल जो है वो अदा करने होंगे और उनके लिए अभी फिलहाल कोई रिलीफ नहीं है। लेकिन अगर ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस या अगर कोई मजीद नया टैक्स लगाकर कीमतों में इजाफा किया जाता है तो बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा।
آصم, دو چیزیں اور آپ کی باتوں سے, یہ خاص طور پہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ گورنمنٹ نے اپیرنٹلی کمیونیکیٹ کیا اور چاہ رہے تھے کہ کچھ ریلیف دے سکیں, دیٹس واٹ وی ہیو ہرڈ جو گورنمنٹ کی طرف سے سامنے آیا. گورنمنٹ کہتی کیا ہے اس پہ آج, خاص طور پہ جب یہ رپورٹ ہو رہا ہے میڈیا پہ کہ آئی ایم ایف نے یہ کہہ دیا ہے کہ 200 units تک آپ ریلیف دے سکتے ہیں, ان کی انسٹالمنٹس کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ آپ ریلیف نہیں دے سکتے. اب حکومت کا موقف کیا ہے؟
اسد, اس میں بھی خاصی مشکل صورتحال ہے, کیونکہ صرف 200 units تک کے جو صارفین ہیں صرف ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو کچھ کسی حد تک ریلیف کیا جا سکے گا, لیکن یہ ریلیف بھی صرف یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی جرمانہ عائد نہیں کیا جا سکے گا, ان کے جو پیسے ہیں وہ آئندہ کچھ ماہ میں یعنی کہ سردیوں کے دنوں میں ان سے وصول کیے جائیں گے. یہ ریلیف نہیں ہے بلکہ صرف ڈیلیڈ پیمنٹ کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کو دیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ہی گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کرنے کا کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے کہ اگر آپ کسی حد تک کوئی بھی ریلیف دیتے ہیں تو آپ کو گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کرنا ہوگا. حکومت کا اس حوالے سے موقف یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن جس طرح سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو صورتحال ہے, جو مالی صورتحال ہے, ملک کی معیشت کی جو صورتحال ہے, اس میں کسی بھی قسم کا ریلیف دینا حکومت کے لیے, خاص طور پر نگران حکومت کے لیے, اس قدر ممکن نہیں ہے. البتہ اس پہ جو وہاں پر جس پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی بجلی نے جو بات کی, اس میں آئی پی پیز کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر ریویو کرنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے گورنمنٹ کا کہ اگر ان سے دوبارہ بات چیت کی جائے تو یہاں پر اس میں کچھ بہتری آ سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ نگران وزیر بجلی, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پر بجلی کے جو ریکوریز ہے اس کو زیادہ مؤثر بنایا جائے اور خصوصی عدالتیں بنا کر تمام کی تمام رقم جو ہے وہاں پر وہ وصول کی جائے.
بہت بہت شکریہ عاصم, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس وقت جو سچویشن ہے اسلام آباد میں, اور خاص طور پہ گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے اور آئی ایم ایف نے کیا کہا ہے. آن ورڈز جس طرح سے بجلی بڑھنے کی بات سینیٹر مشتاق کے حوالے سے بھی آپ نے کوٹ کی کہ 85 روپے سینیٹر مشتاق کا کہنا ہے کہ جا سکتی ہے بجلی کی قیمت, لیکن اوور آل اس سال کے اینڈ تک ڈفرینٹ انالیسز جو آ رہا ہے اس کے مطابق 90 روپے فی یونٹ تک بھی بجلی کی قیمت جا سکتی ہے. تو سینٹ میں ہونے والی سماعت میں توانائی کی اس قائمہ کمیٹی نے ایک بڑی بحث کا جو آغاز کیا ہے, جس میں آئی پی پیز کے ساتھ ہونے والے معاہدوں پر نظر ثانی کی سفارشات کی گئی ہیں. کمیٹی کا کہنا ہے اس حوالے سے کہ ملک کے عوام کو اس وقت تک ریلیف نہیں مل سکتا جب تک پاور ڈویژن کی جانب سے نااہل افسران کو فارغ نہیں کیا جاتا. اسی کمیٹی کے رکن سینیٹر بہرمند تنگی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, 4 سدہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں. سینیٹر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. مختلف حکومتوں نے آئی ٹی پیز کے ساتھ معاہدے کیے, آپ کیا سمجھتے ہیں جن شرائط پر یہ معاہدے کیے گئے وہ ٹھیک تھیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد, میں نے آپ کی بھی باتیں سنی اور جو آپ نے لائن پہ لیا ہے فرام اسلام آباد, تو ان کی بھی باتیں میں سنی. دیکھیے, میں ان تمام باتوں سے متفق نہیں ہوں. میں ایز اے اسٹینڈنگ کمیٹی پاور ممبر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک پارلیمنٹیرین, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس وقت بھی گاؤں میں بیٹھا ہوں اور اس وقت بھی بجلی نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ ہے. لیکن اگر آئی پی پی کے ساتھ ہم بیٹھ کے ری وزٹ کرتے ہیں اور آئی ایم ایف کے طرف سے ہم ریلیف دینا چاہتے ہیں عوام کو, تو وہ جو ریلیف ہے یہ سسٹینیبل ریلیف نہیں ہے. اور آئی پی پی کے ساتھ بیٹھ کے وہ ڈالرز میں اس نے جو ایگریمنٹ کی ہے, اگر اس کو ری وزٹ کر لے تو بھی اتنا ریلیف نہیں ملے گا عوام کو. جب تک آپ سسٹم کو ٹھیک نہیں کرتے ہیں, اس وقت خیبر پختونخوا میں 5 کروڑ یونٹس کی چوری ہو چکی ہے, جو 77 ارب روپے کا یہ چوری بنتی ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں, جب آپ کے 1,86,000 لوگ امپلائیز ہے ڈسکوز میں, اگر وہ لوگ اربوں روپے کی ریکوری بھی نہیں کرتے ہیں, اگر وہ لوگ اربوں روپے کی چوری بھی منع نہیں کرتے ہیں, اگر وہ لوگ 1,86,000 5 لاکھ رشتہ داروں کو اور 5 لاکھ اپنے محلوں میں بجلی فروخت کرتی ہیں, تو یہ بنتی ہے 15 لاکھ. تو یہاں مفت بجلی بھی ارب روپے کی بنتی ہے, وہاں پر چوری کے پیسے بھی ارب روپے کے بنتے ہیں, وہاں پر جو بل نہیں دیتے, جو ڈیوز ہے آلریڈی, وہ بھی ارب روپے کی ہیں. تو یہ مجھے بتائیں کہ جب تک آپ سسٹم کو ٹک نہیں کرتے, آپ آئی ایم ایف سے پارٹ ٹائم بینگ ریلیف دے دیں, آپ اگر آئی پی پی کے ساتھ بیٹھ کے ری وزٹ کر لیں, تو یہ سسٹم ٹھیک کرنا چاہیے. اور آج مجھے خوشی ہوئی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک فیصلہ آ چکا ہے کہ تحصیل سطح پہ ایک کمیٹی ٹاسک فورس بنائیں, جن لوگوں کے پاس ڈیوز ہے وہ جمع کر لیں, جو لوگوں نے ڈائریکٹ کنیکشن لیے ان کو ڈسکنیکٹ کر لیں, اور جو مفت بجلی لیتے ہیں ان کی بھی بارے میں سوچنا چاہیے. تو اگر ہم اس سسٹم کو ٹھیک کرتے ہیں تو آپ بے شک آئی پی پی کے ساتھ ریوزٹ کر کے ان سے بھی جب آپ کو ریلیف ملے گا وہ سسٹینیبل ریلیف ہوگا.
ابھی تو سینیٹر صاحب آپ جو کمیٹی میں ڈسکس کر رہے ہیں مدعا, کمیٹی میں جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں وہ تو یہ ہو رہی ہیں کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہیں ان پہ نظر ثانی کی جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, سب یہی کہتے ہیں کہ سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے, لیکن سسٹم ٹھیک کیوں نہیں ہوا آج تک؟ پھر
اسد میں یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے آئی پی پی کے ساتھ ریوزٹ کے لیے کہا ہے, اور ایز اے ممبر آف دا اسٹینڈنگ کمیٹی سب سے زیادہ مجھے دکھ ہوتا ہے اس لیے کہ میں گاؤں کا رہنے والا ہوں, مڈل لوور کلاس کا بندہ ہوں. یہ ایک پنکھے والا اور دو بلب پلا چوری نہیں کرتے ہیں, وہ اپنا بل غریب لوگ کسی جگہ سے پیدا کر کے پیسے دیتے ہیں, بل جمع کرتے ہیں, لیکن جن کے گھروں پہ 5-10 ایسیز ہیں وہ چوری کرتے ہیں. کیا آئی ایم ایف نے ہمیں کہا ہے کہ آپ چوری مت روکے؟ کیا آئی ایم ایف نے
لیکن چوری تو روکی کیوں نہیں آج تک زینب صاحب؟ چوری روکی کیوں نہیں؟ پیپلز پارٹی کی بھی تو گورنمنٹ رہی اس سے پہلے. اگر ہم پولیٹیکل سکورنگ سے اگر باہر نکلتے ہیں, سسٹم میں جو اس وقت فلاز ہیں ان کو فکس ہونے کی ضرورت ہے. آئی پی پیز کے معاہدے آپ کسی فیکٹر سمجھتے ہیں؟ کسی حد تک فیکٹر ہے, ان کے ساتھ نظر ثانی ہوتی ہے, کتنے پرسینٹ ڈفرینس آئے گا, کتنا ریلیف مل سکتا ہے اس سے عوام کو؟
اس میں بالکل لاسٹ میٹنگ میں اور ابھی 14 کو پھر ہم نے میٹنگ کال کی ہے, آئی پی پیز 46 آئی پی پیز میں 34 نے 2020 سے ریوزٹ شروع کیا ہے, جن کے ساتھ ٹیبل ٹاکس اور میٹنگ ہو رہی ہے. 46 میں 34 نے ابھی ان کے جو ایگریمنٹ فائنل ہو جائیں تو ان سے عوام کو ریلیف ملے گا.
کتنا ریلیف ملے گا؟ آپ کی کیلکولیشن کیا ہے, کتنا ریلیف ملے گا اس سے؟
میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 5-7% ریلیف غریب عوام کو ملے گا.
لیکن 5-7% سینیٹر صاحب, 5-7% معذرت کے ساتھ, 5-7% سے کیا فرق پڑے گا؟ ایک تو وہ, جب ہم خاص طور پہ جو بجلی کے ماہر ہیں, بجلی کی جو رپورٹس ہیں اگر ہم ان ایکسپرٹس کی دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ مفت بجلی بھی اس وقت مل جائے تو سسٹم کی جو کاسٹ ہے وہ بھی 40-50 روپے پر یونٹ بجلی کا دے گی عوام کو. تو آپ اس حوالے سے آپ نے کتنی بات کی ہے اس پورے سسٹم میں؟
اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس وقت جو 200 یونٹس ہم نے اس دن زور اس پہ دیا ہے کہ آپ اگر 200 بجلی یونٹ خرچ کرنے والے لوگوں کو اگر آپ جو پروٹیکٹڈ ہیں اگر آپ ان کو ریلیف دیتے ہیں تو پھر آپ جس مہینے میں ان کی 200 سے زیادہ آتے تو آپ اس مہینے کے زیادہ لے لیں. تو اس پہ ہم نے بہت زیادہ زور دیا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ 5 مہینے 200 کر لیں تو 6 مہینے جب آپ 200 کرتے تو ہم آپ کو پروٹیکٹڈ لسٹ میں ڈالیں گے, اور اگر آپ نے پھر نہیں کیا تو ہم آپ کو پروٹیکٹڈ لسٹ میں نہیں ڈالیں گے. تو اس پہ سب سے زیادہ زور میں نے دیا کہ نہیں, اگر غریب لوگوں کی کسی کے گھر میں اگر کسی دن شادی ہو جائے کسی مہینے میں اور اس کی 203 یا 205 یونٹ خرچ ہو جاتے ہیں تو بے شک آپ ان سے زیادہ لے لیں, لیکن اگر وہ جتنے بھی مہینوں میں کس مہینوں میں اگر وہ 200 خرچ کرتے ہیں یونٹ تو آپ ان سے پروٹیکٹڈ یونٹس پہ لے لیں جن کو اس کو فائدہ ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئی پی پیز کے ساتھ ری وزٹ کرنا, نیگوسیشن کرنا, یہ جنرل ماسز کو تقریباً کم از کم 60-70 لاکھ لوگوں کو فائدہ ملے گا.
تو یہ جو 60-70 لاکھ لوگوں کو فائدہ ملے گا, اس آپ نے اب تک جو نمبرز کیلکولیٹ کیے اور جو آپ نے نمبرز اب تک پریزنٹ کیے ہیں, میں کچھ آبزرویشنز دیکھ رہا تھا کمیٹی کی جس میں کہا گیا کہ جو نیپرا کے حکام ہے اور جو پاور ڈویژن کے لوگ ہیں وہ تعاون نہیں کر رہے کمیٹی سے, کتنا سچ ہے اس میں اور کتنے اب تک ڈاکومنٹس انہوں نے دیے, کتنے نہیں دیے؟
اسد میں نے اس دن سٹارٹ یہاں سے لیا کہ یہاں پہ نیپرا کے چیئرمین کیوں نہیں ہے, یہاں پہ کے سی کے چیف ایگزیکٹو کو نہیں ہے. میں نے 5 سوال کیے تھے لاسٹ میٹنگ میں, تو مجھ سے پاور ڈویژن کے تمام ذمہ داران نے مجھ سے 2 دن مانگے کہ سینیٹر صاحب ہم آپ کو 2 دن میں یہ جوابات دیں گے. میں نے ان کو ریلیف دیا, میں نے کہا 2 دن نہ دے آپ, نیکسٹ میٹنگ میں, جو پرسوں میٹنگ تھی جب میں نے اس سوال کیا تو مجھے شروع میں وہ فگر نہیں دیا گیا جو میں نے پوچھا تھا. تو میں نے کہا کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ کی امپلائیز کتنی ہیں, آپ کی موت بجلی کتنی ہے, آپ کی چوری کی بجلی کتنی ہے, آپ کے ساتھ پولیس تعاون کرتے ہیں کہ نہیں کرتی ہیں, آئی ایم ایف سے آپ کو کیا کون کن کن شرائط پہ آپ ان کے ایگریمنٹس ہوئے ہیں, کیا وہ چوری کی بجلی ڈائریکٹ کنیکشن یہ وہ منع کرتے ہیں. آئی ایم ایف تو کہہ رہے ہیں کہ آپ غریبوں کو فائدہ دے دیں لیکن بڑوں لوگوں کو آپ سبسڈی نہ دیں. اس دن جب میں نے پوچھا تو اس کے بہت زیادہ ایسے سوالات تھے جو کہ ان کے کنسرن افیسر نہیں تھے, जिनको वन के चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं आया था, किसी का चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं आया था, तो मैंने उनसे बहुत अदब के साथ इज्जत के दायरे में मैंने कहा, देखें हम वी डोंट वांट टू क्रिटिसाइज यू, वी वांट टू रिजॉल्व द इशू फॉर द सेक ऑफ कम्युनिटी, फॉर द सेक ऑफ जनरल मासेस, इसलिए कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के गरीब अवाम स्टैंडिंग कमेटी की तरफ देख रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी में हमारे लिए गरीबों के लिए क्या फैसले होंगे। आज जो जिम्मेदार नहीं आए थे या नहीं आए हैं तो हम किससे सवाल करें, लेकिन जो हमारा एडिशनल सेक्रेटरी है अरशद मजीद साहब, वो पूरे चार साढ़े चार घंटे मीटिंग में बैठे थे, उसने कोशिश की कि ओ अफिसर आ जाए, और उसी वक्त पर नेपरा चेयरमैन भी आ गया, उनके मेंबर्स भी आ गए, लेकिन केसी के चीफ एग्जीक्यूटिव कह रहा था कि ये लॉ एंड ऑर्डर की वजह से कराची से नहीं पहुंचे, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि नेक्स्ट मीटिंग में इंश्योर कर ले तमाम ओ जिम्मेदार।
लेकिन इन सब के पहुंचने के बाद भी किस हद तक मसला हल हो सकता है आपकी सिफारिशात पे, ये भी एक अलग सवाल है, उस पे आपने क्या सोचा है, उस एंगल से आपने सोचा है आपकी जो भी सिफारिशात होंगी उस पे अमल दरामद होता है या नहीं, उस पे क्या करेंगे आप?
देखिए स्टैंडिंग कमेटी का जो काम है वो रिकमेंडेशन है, स्टैंडिंग कमेटी का काम रिकमेंडेशन है, और उन ऑफिसर जिनका जिनकी जो प्रोग्रेस है, जिनका जो वर्क है, वो है इदारे के नुकसान के लिए, तो हम रिकमेंडेशन मिनिस्ट्री को देते हैं, पावर डिवीजन को देते हैं कि इसको आप यहां से हटाएं, या जिनके अपॉइंटमेंट इलीगल हो चुके हैं तो हम रिकमेंडेशन देते हैं कि किस बुनियाद पे आपने इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन या आपने इसके सीईओ बनाया है।
So basically आप इस तरह की जो रिकमेंडेशन है आप समझते हैं कि उनसे कुछ डिफरेंस आएगा। लास्ट पे सेनेटर साहब एक चीज मुझे बताइएगा कि आईपीपीएस की मिल्कियत के हवाले से भी बहुत से सवाल आते हैं, इन समातों में इस बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली?
अब मैं समझता हूं कि नेक्स्ट मीटिंग में जो 14 को हमने कॉल की है, इसमें ये तमाम जो आपके सवालात है, जो आईपीपीस की है मिल्कियत है, ये तमाम चीजें इंक्लूडिंग के कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के जो सीईओ साहब वो भी आएंगे, बाकी ऑफिसर ने भी कमिटमेंट किए है, चीफ सेक्रेटरी साहब। देखिए मैं एक बात यहां बता दूं, मैं इस तरफ आता हूं कि चीफ सेक्रेटरी साहब, एडिशनल सेक्रेटरी साहब, वो चाहते हैं कि आवाम की और जख्मों पे मरहम रखे।
सैनिटर साहब ये सब चाहते हैं कि आवाम के जख्मों पे मरहम रखें, लेकिन मरहम कहीं लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया आपका, आपसे दोबारा बात करेंगे इस हवाले से, जब आपको इन सवालों के जवाब अगली हियरिंग में मोस्ट लाइकली मिल जाएंगे तो आपसे दोबारा बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सैनिटर आपका हमें ज्वाइन करने का। क्या इस वक्त हुकूमत बिजली की कोई सब्सिडी दे भी रही है, और खासतौर पर बिजली की चोरी को रोकने के लिए क्या इकदाम होने चाहिए? इस मौजू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फजलुल्लाह कुरैशी ने, जो कि प्लानिंग कमीशन के साबिक सेक्रेटरी रह चुके हैं और मेंबर नेपरा भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया फजल साहब आपका। बिजली की पैदावार से मुतालिक जो अदाद व शुमार हैं उनसे ना ये तो हमें पता चलता है कि बिजली की जो डिमांड है वो बहुत कम है, जिसके अगेंस्ट हम कैपेसिटी पेमेंट्स दे रहे हैं। आपके ख्याल में बिजली के बहरान की असल वजह है क्या?
असल वजह ओवर प्रोडक्शन है जी, क्योंकि जिस हुकूमत ने क्योंकि ये एक पॉलिटिकल आप न समझे, ये एक किस्म का एक ये इब्तिदा शुरू हुई कि उस वक्त रियली वी वर नीड डायर नीड ऑफ द बिजली, ये 90s की बात है। उस वक्त शॉर्टकट ये किया गया कि हम आईपीपीज में चले गए। अब आईपीपीज में जाते हुए हमने ये नहीं सोचा कि ये कितना मोड महंगा पड़ेगा, कितना सस्ता पड़ेगा, क्योंकि हमारा पहले दफा तजुर्बा था। लेकिन जनरली ये बात उस वक्त हुई, ये मैं बेनजीर जमाने की बात करता हूँ, जिस वक्त जो ऑर्डिनरी वो 4 से 5 सेंट में वो वकील वर्ल्ड एग्रीमेंट कर रही थी, जिसमें बांग्लादेश ने और सस्ते किए थे, फिलिपाइन ने किए थे, लेकिन हमने जो था उस वक्त 6 सेंट या अबो में किए, वो देट वॉज सुसाइडल। एक तो वहां से हमें गलती हुई कि हमने जो था वो ओवर कास्ट करके बगैर बिडिंग के, क्योंकि पूरा जो आईपीपी सिस्टम था वो प्लानिंग कमीशन से बाहर आया, गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूटेड है कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी, उन्होंने फैसला किया, तो इसकी जो टेक्निकल प्रोसेसिंग प्लानिंग कमीशन में, आई बीइंग द सेक्रेटरी ऑफ द प्लानिंग कमीशन, मेरे सामने ये चीजें नहीं आई और ये बाला बाला हो गया, और इसके लिए बड़े बाद में फिर स्कैंडल बने जो भी कुछ हुआ। तो पहली गलती यहाँ पे हुई कि हमने जो आईपीपीज किए वो बगैर सोचे समझे किए, और उसके बाद
तो ये सोचने का काम किसका था फर साहब, सोचने का काम किसका था? ये नॉर्मली हम तो ये समझते हैं कि प्लानिंग का काम था, आप कह रहे हैं प्लानिंग से अलग कर दिया गया, कैबिनेट डिवीजन का काम था ये?
नहीं आए پلاننگ کمیشن سے باہر نکال کے لیے گئے، ایک انرجی کیبینٹ کمیٹی آن انرجی بنی، انہوں نے وہ پروجیکٹ اپروو کیا، انہوں نے اگریمنٹ اپروو کی.
تو ابھی اگر ہم دیکھتے ہیں ابھی جو سچویشن ہے، بس اب ابھی جو سچویشن ہے، توانائی کے وزیر کہتے ہیں کہ تب تک کوئی ریلیف نہیں ملے گا جب تک بجلی چوری نہیں رکے گی. تو بجلی چوروں کو ڈھونڈنا اور ان کے خلاف کاروائی کرنا جو جی ایک پہلو ہے، لیکن حکومت کہتی ہے کہ جو بجلی چوری ہو رہی ہے جب تک نہیں رکتی اس حوالے سے کوئی ریلیف نہیں دیا جا سکتا. تو یہ کہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ جا کے چور ڈھونڈے یا رپورٹ کرے، یا حکومت نے کرنا تھا جو اب تک نہیں کر سکی اور اس کی ذمہ داری؟
میں آپ کو گزارش کروں کہ بجلی کی چوری میں جو بجلی کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں وہ اس میں انوالو ہیں، ان کے امپلائیز انوالو ہیں، ان کو یونین کی پروٹیکشن ہے اور لوکل پولیٹیشن کی پروٹیکشن ہے انہیں، کیونکہ جو جو بجلی کے چوری میں انوالو ہیں وہ ہوتے ہیں، ساری کمپنیز میں نہیں ہے، یہ پانچ چھ سلیکٹڈ کمپنی ہیں جس میں بہت زیادہ چوری ہے، جو زیادہ تر جو فیصل آباد ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، گجراوالا ہے، یہاں پہ چوری کم ہے، لیکن کوئٹہ ہے، پشاور ہے، سکھر ہے، حیدرآباد ہے، اس میں چوری بہت زیادہ ہے. اور جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ چوروں کو باقاعدہ ایک پروٹیکشن ہے، چوروں ایک آرگنائز طریقے سے چوری ہوتی ہے، جو کنڈے لگائے جاتے ہیں وہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کون کنڈے لگا رہا ہے، کون بجلی زیادہ کنزیوم کر رہا ہے، اور اس کے لیے وہ جو مینجمنٹ ہے وہ تیار نہیں ہے.
تو بیسیکلی یہ مینجمنٹ کا قصور ہے اور آپ کے خیال میں ملازمین اس میں شامل ہیں. تو بجلی کی سبسڈی کے حوالے سے اکثر بات کی جاتی ہے، کتنی سبسڈی دے رہی ہے حکومت اس وقت عوام کو، اور یہ کیا حکومتی اداروں کی نااہلی ہے جس کو سبسڈی کی مد میں ڈالا جا رہا ہے، کیونکہ ایکچوئل سبسڈی تو کہیں پہنچتی نظر نہیں آتی.
نااہلی نہیں ہے، جو اہل ہیں ان کو مل رہی ہے سبسڈی، سب کو سبسڈی نہیں مل رہی ہے. یہ 200 والے جو پروٹیکٹڈ ہم سو کال کرتے ہیں ان کو کوئی 50 ارب روپے کی سبسڈی مل رہی ہوگی جو گورنمنٹ.
لیکن فضل صاحب سبسڈی اگر ہم اس طرح سے کیلکولیٹ کریں، جو میرا پوائنٹ آف ویو تھا اس حوالے سے پوچھنے کا آپ سے، کہ سبسڈی کو اگر اس طرح سے کیلکولیٹ کریں کہ جو چوری کا سارا کھاتا ہے وہ سارے کا سارا، اور اس کے علاوہ جو لائن لاسز ہیں وہ سارے اگر پر یونٹ کاسٹ میں ڈالے جائیں گے، تو آپ تو تب سبسڈی دے رہے ہیں. تو وہ نااہلی ہے کسی کی جس کو سبسڈی کے نام پہ، غریبوں کے نام پہ جو ہے وہ بل پھاڑا جا رہا ہے.
نااہلی نہیں ہے قسم کا ایک، میں بتاؤں کہ جب آپ عوام کی بات کرتے ہیں تو اس وقت جو وہ تین ادارے چار ادارے ہیں، ایک ہے آئی پی پی، ایک ہے سی پی پی اے جو سینٹرل پاور پرچیز ایجنسی ہیں، ایک نیپرا ہے اور ایک پاور ڈویژن ہے. یہ جو ڈسکوز ہے پاور ڈویژن کے عدد، تو یہ تین ادارے جو ہے یہ آئی پی پیز کے آگے مجبور ہیں. اور سوال ہے کہ اور کوئی بھی ان اداروں میں سے کوئی، ہر ایک کو اپنا اپنا کام جو جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں، جو ملک کی صورت حال ہے، ان اداروں کو سیریسلی کرنا چاہیے. خود آپ نے سینیٹر صاحب سے سنا کہ وہ سیریسلی وہ جواب نہیں دینا چاہتے. اور میرا بھی آبزرویشن یہ ہے کہ ان کو، جیسے جب آپ نے بات کی کہ آل دا تھری جو تین آدمی یہ ہیں، ان کا عوام سے اب تک کوئی نہیں. اب یہ جب اتنا پریشر پڑا ہے، سارے ملک میں پولیٹیکل ٹرموائل آ گیا ہے، تو پھر یہ اب فی الحال تو آئی ایم ایف کے پیچھے رک رہے ہیں. لیکن سوال ہے کہ آئی ایم کے اگر آئی ایم ایف نہیں مانتا، تو اگر یہ نہیں دیتے ریلیف اور آئی ایم نہیں مانتا اور تین فیکٹر چڑھتے رہتے ہیں، جیسے کہ اب سنا ہے کہ ریٹ آف انٹرسٹ بھی بڑھے گا، پیٹرول کی قیمتیں یا گیس کی قیمتیں یا فیول کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، ٹیکسز میں بھی کوئی ریلیف نہیں آ رہا، تو یہ بجلی 70-80-90 روپے کوئی افورڈ نہیں کر سکے گا، اور مڈل کلاس لوگ بھی اسٹریٹ پہ آ جائیں گے، لوگ بل دینا بند کر دیں گے، پھر آئی ایم ایف کو یہ کیا کریں گے؟
تو کتنا ممکن ہے کہ بجلی پیدا کرنے والی جو کمپنی ہے ان سے معاہدے جو ہوئے ہیں ان پہ نظر ثانی کی جائے اور اس کے بعد معاملات بہتر ہو جائیں؟ کوئی کوشن ہے اس
میرے خیال میں آدھے سے زیادہ کمپنی سے معاہدے کر سکتے، دوبارہ ریویو کر سکتے. کیوں کہ ان کو جو پی پی اے سے پاور پرچیز اگریمنٹس، یہ سارے تقریباً میں آدھے سے زیادہ بڑے اگریمنٹس ایکسپائر ہو رہے ہیں، ان کی ڈیوریشن ختم ہو گئی ہے، کیونکہ 25-30 سال سے تھے. وہ سب سے بڑے بڑے جو تھے، جیسے ہپکو کا تھا، اس کے بعد یہ کیپکو ہے، اس کے بعد گولمت ہے، یعنی کہ بے شمار جو تھے وہ آئی پی پی، آدھے سے زیادہ آئی پی پی جو بڑی کیپیسٹی والے ہیں وہ لگے تھے 90s میں اور ارلی 20s میں. اس کے ان میں آپ ڈیفینیٹلی یو کین گو اینڈ ری نیگوشیٹ، اور ان کے ساتھ اور اپنی قیمت تقریباً نکال چکے ہیں. اسی لیے جب ان کے بقایا اس وقت جو ہیں، بقایا جو آئی پی پیز کے ہیں وہ ہے 1509 ارب، 1.5 ٹریلین، اینڈ دے افورڈ اٹ. دیکھیں اگر آپ کے پاس، اب اگر یو آر بیک ٹو وال، آئی پی پیز نے 1509 ارب، یعنی کہ 1.5 ٹریلین ان کے بقایا جات ہے، جس کو ہم سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں، وہ افورڈ کر سکتے ہیں، تو ان کے پاس افورڈیبلٹی ہے.
تو یہ کانٹریکٹ جو ہیں آپ کے خیال میں ریویو کیا جا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ فضل اللہ قریشی، آپ ہمارے ساتھ تھے اس آماد سے اور اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے. اسی پہ ختم کرتے ہیں ناظرین آج کا ویو 360. سٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی په تورخم کې د نښتې نوروز ته وضعیت ځایی سرچینو امریکا غږ ته ویلي چې د کرښې په دواړو خواو کې د طالبانو او پاکستان امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي او په مورچو کې ځای په ځای شوي. د اوکراین پلازمینې کیف ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر دا په هغه هیواد روسیې د یرغل له پیل وروسته څلورم ځل دی چې بلینکن یاد هیواد ته سفر کوي. د طالبانو په واکمنیدو د اتیا سلنه خزینه خبریالانو د دندو له لاسه تلل. په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ اداره له نړیوالو غواړي چې په افغانستان کې د رسنیو مالی ملاتړ وکړي. هیله ده د خبرونې تر پایه مو سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن پنځشنبه ده، د واګي شپږم نیټه او د 2023 کال د سپتمبر 8مه. زه خایسته سعادت لامېمه. نن د خبرونه د قدرمن میلمه د پاکستان په پارلمان کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د پخوانی مشر محسن داور صاحب سره په تورخم کې د پاکستانی ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتو لاملونه او پایلې څېړو. زما همکار سمیع الله جلالزی به اوکراین ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر مهم ټکي هم راوسپړي. داور صاحب او جلالزی صاحب، له تاسو نه مننه کوم. د قدرمنو لیدونکو نه هم هیله لرم چې موږ سره مل اوسي. پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا د چترال په سیمه کې د اورپکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کې لک تر لګه څلور سرتیری او 12 اورپکي وژل شوي دي. د پاکستان پاوز ویلي چې اورپکي په مجهز وسلو سمبالو او له افغانستان سره کرخې ته نږدې د کیلاش په سیمه کې په دوو پوستو بریدونه کړي دي. بلخوا په تورخم کې د دیورند پر کرخې د شاشمې د ورځې د جګړې وروسته د طالبانو او پاکستانی امنیتي ځواکونو ترمنځ د خبرو سره سره د پنځشنبې په ورځ لا هم د لویه لارې بیرته نه ده پرانستل شوې.
د پاکستان پاوځ تایید کړ چې په چترال کې په وسلوال نښته کې څلور پوځیان وژل شوي او زیاتوي 12 مخالف وسلوال هم وژل شوي دي. د پاکستان د پاوځ په اعلامیه کې راغلی چې افغان طالبان ته خبر ورکړی چې د افغانستان د نورستان او کونړ په ولایتونو کې ترهګر فعال دي او یو ځل بیا یې له هغوی غوښتي چې اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره پر نورو د بدون لپاره استفاده شي. افغان طالبان په وار وار ویلي چې هیڅ ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو په ضد کار واخلي. پاکستان طالبان ویل چې د پاکستان د پاوځ ځینې پوسټینې ویلي دوی ادعا کوي چې 15 پاکستانی سرتیری وژل دي.
وو کالو کې د ټي ټي پی مسلسل بریدونه روان دي او په اگست 60 تک میاشت واده کې د ټولو نه زیات بریدونه ټي ټي پی کړی دي. نو دا پاکستان دا دریس ټي ټي پی د افغانستان ناراضي دي کې هغه څه حقیقت نشته لکه څنګه دا پالیسی ساز ادارې د خلکو ته یو غلط تاثر ورکړي. پاکستان کې نن ټي ټي پی شتا خورا ورا ده د دې د ریز په خپل ځای خود دې تعداد ورس ورځ زیاتیږي، د دې عملیات ورس ورځ زیاتی.
بلخوای وی سرچینې د نوم نه خودلو په شرط امریکا غکته ویل چې د چړشمې پورت د طالبانو امنیتي ساتونکو په تورخم کې کرخې ته نږدې د قاچاقي مالونو د لیک د ویلارې په سر کې چې د کچورو په لارې شهرت موندلې دی، د وی امنیتي پوسټې د جوړولو هڅه کوله چې د پاکستانی ځواکونو لخوای مخالفت وشو او په دغه سیمه کې د دوړو خو ترمنځ جګړه رامنځته شوه. دواړو خوې پر یو بل د بریټ ادعا کوي.
نن دلته د افغانستان اسلامي امارت ځواکونو سره د پاکستان د ځواکونو ترمنځ شخړه رامنځته شوی و. متاسفانه چې د دې له طرفه سره تعرض شوی و. د افغانستان اسلامي امارت ټول مشرتابه دا پالیسی ده چې په افغانستان کې څلويش کاله جګړه تیر شوی ده، نه غواړي چې د چا سره خدای مکړه یا جګړه وکړي یا د چا سره ځان شکیل کړي.
د تورخم په سیمه کې ځینو سرچینو امریکا غکته ویل چې د کرخې په دواړو خواو کې د طالبانو او پاکستان امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې په مورچو کې ځای پر ځای شوي دي. د سرچینو ویل چې د لارې د بندیدو له امله د دروازې دواړو خواو ته د سلګونو مسافرو سربیره په سبو او ترکاری او تازه میوو بار لارې بند پاتې او د لارې د پرانستلو انتظار باسي. وحید فیضی، امریکا غک.
د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په تورخم کې په دیورن کرخې د پرون ورځې نخته لمړنۍ وسلواله شخړه نه ده. د کارپوهانو په قول چې د ورستۍ او جدي امنیتي حالاتو په نظر کې نیول سره دا ورستۍ هم نوي. د طالبانو او پاکستان ترمنځ دغه ډول پیښو ارزونه به د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې د پخوانی مشر او د ملي جمهوریت غورزنګ د مشر محسن داور نه واورو چې مهرباني کړې دا او موږ سره ملما شوې دی. دا ورسېب ستوري مشه ډیر زیاته مننه کوم د زړه له کومې. په لندې میاش کې هم د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو چمن په دروازه کې طالبان او د پاکستان پوځي ځواکونه دوه ځلې سره ونختل چې په ترڅ کې یو تن وژل شول، ډیر شنه زیات ټپیان شول. ولې ستاسو په نظر د دواړو غاړو مسؤلین نشي کولای چې یو روغی جوړ ته ورسیږي چې د دې دوامدارو نختو مخنیوي وشي؟
ورځي په دې کې دوا ډېر خراب وجوهات دي. یو خو افغانستان هم داسې خلکو ته پلاس ورغلې دي چې هغه نظم لري او نه تربیت لري او نه چې د ریاست یو نظام یا یو عمل په کومه طریقه کېږي، نه د هغې د دې سرفرنګ دي. بل طرف ته بلکې دا کم کار چې دي ټول عمر کړی دی دا ٹرینشوی په پاکستان کې دي. او جو مغربي جنډا په بار حال ټول ٹریننګ یې هم دلته شوی دی. دوباره لغا اوس ورته پر شول افغانستان په لاس کې ورکړو بول واکه اختیار د دې په لاس کې دی. نو اوس کوم خلکو لا چې دي دا څنګه ګونه ورکړو د پاکستان ریاست ټول دري نه هغه ته کوم کول غواړي چې لګري با او د بل تر ته د پاکستان د فوج کم چارواکي په دې بارډر باندې هغه هم داسې ده چې مثال دغه ټول سیستم هم داسې نه په کومه طریقه سره چې یو ریاست خپل بارډرونه چلوي یا په کومه طریقه سره یو فوج خپل ریاست یا دغه د بارډرونو ژغورنه کوي یا په کومه طریقه سره یو نظام چلوي چې په بارډر باندې به تک راتګ بند کړي.
بله،
نو د دواړو طرفونو ته دا کیسه ده او مطلب دا ده چې د دې دغه نو سخت کیسې خو دا ده چې د نورې کومې موږ ګورو په بل ورځ دا د کیسره روان دي چې په چترال کې سره روان دي یا د پښتونخوا
هغه ته به هم راشو. دا ورسه شنون کې وای اوس د پاکستان او طالبان ترمنځ هغه د پایل خوږی او یا خوږې اړیکې نه دی پاتې دي. د ترنګلو اړیکو راتلونکي تاسو څنګه وینئ صاحب؟
تاسو دغه چې دا خو اوس د امریکای یو پروجیکټ څخه په کومه طریقه غی اعلان وکړ چې موږ د افغانستان لوړو افغانستان طالب تفریح او دغه په ټول پروسس په ټول پروجیکټ کې پاکستان سره ملګری و. بیا د دې په تسلسل کې د دې پروجیکټ ایسا دا ادا چې دا خلک په فوزی او په خلخا په مختلفو سیمو کې به هم دا خلک آبادی د پاکستان د فوج یا د پاکستان حکومت د ریز په اوسه پر ادا دي چې هغه اوس په یو باندې په بل باندې مطلب خلکو ولا دوکي ورکولو د پاره دي ته مختلف جواز غړي. نن سبا بیا دا کیسه شروع کړي دا چې دا خو مطلب دا چې د افغانستان د ټولي کیسې کیږي او مطلب ټي ډي پی هلته نه دلتا مداخلت کیږي. نو دوی په وار دا خبره هم کوي چې موږ سره خبرې وشوي اولته په افغانستان چې کوم خلکو په لاس کې دي چې کوم د افغانستان د طالبانو مشران دي هغه ته هم دا وایي چې تاسو په مدینه نه کوم کار چې ټول ور پاکستان کړه او دلته به طالب سلطان هم منلو به نه بیا.
بله،
دا مطلب څه دونه دا هغه بلل چې هغه طالب بیا هلته راځي پاکستان کې مغا په دې پښتونخوا کې.
بله، نو څه فکر کوي پاکستان؟ بله، تاسو ویل چې دا یو یا بل پلمه، څه فکر کوي پاکستان د پوځي عملیاتو د لپاره پلمه او شواهد راټولوي لکه څنګه چې ځینې کارپوهان وایي؟ ستاسو ارزونه څه ده؟ یو بل مهمه پوښتنه هم پاتې ده، مهرباني سي
دغه ګوره باندې دی خدای دا چې پاکستان وار ان ټیرر کړی دی او ټیرر د پاله د وار اگینست ټیرر د پاره خپل ټیرر جوړ کو لکه تیر دل چې موږ کاته په کومه طریقې سره ده افغانستان کې چې طالب حکومت څه پوڅو داخله ټول دی خپل عدالت بیا دغه سره سره دلته لوکل هم طالبان جوړ کړل یو ماحول جوړ کړ بیا غیر د پښتون امریکایي متو وی دی په خپل وی چې بای مونږ.
بله،
د ډیکټر خلاف جنگ کو، د دې شکر ده خلاف جنگ کو،
هغه یو مرحله ما
تیر کا.
بله،
د پیرو مرحله چې کومه ده پدې د پیرو مرحله کې د دې جنډا ده دا چې پہلا پودا کا چې پیر جوړ کی
ښه
دا ورو کی کلمه ورو خراب پودا کا.
بله،
دا ورسه دا په تاسو بیا پرشنه کوي
دا نو ساسو نظر دی موږ په دې اړه د نورو کارپوهانو نظر مو اخلو. خود واخان سره نږدې سیمو ته د ټي ټي پی د بریدونو د غزیدو خبرونه تاسو څنګه ارزوي؟ تاسو په ایکس ټولنیزه شبکې کې هم ویلي چې د واخان کوریدور نیولو هڅې روانې دي، د نوې پراکسي جګړې تګلارې واضح حقيقي کدا غلک څه تشریح کوي؟
دا هر څه سوچو په افغانستان کې دا په یو نوی جنگ شروعاتو کم چې د دوه مذاکرات شروع کړي او هغه په ندي دا چې د چین اقتصادي پرمختګ او د دې کومې لارې دي دا غي تړل او هغه کې او دا شان ته ماحول جوړول تغینا چین تم تکلیف ورسي هغه تم یو خطر پیدا شي او وزر په کوم لارو چې دي تجارت کوي او هغه لارو تم سنستر په کې دي خل جوړ کوي هغه لپاره دي دا طرحګری چې کوم دا یا وایلنس چې کوم دی چې کوم مذهبي بنیادونه کې په هر بنیادي خو هغه په دې کې تاریخي تور دی چې بیا ته خو لري او ډېر تجربه پکې لري په دې سره ښه کاله په افغانستان کې مغه یوز کړو نو هغه په دې پویدل چې هم دا کوي طریقه ده چې مثال دا د شتګردي دلته ورشي
ډیر زیات مننه کوم د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې پخوانی مشر او د ملي جمهوری غورځنګ د ګوند مشر محسن داوړ صاحب بریالي وسی. نړیوالو مسایل تر ازو د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ اوکراین ته د سفر پر مهال له هغه هیواد سره د امریکا تازه یو میلیارد ډالری مرسته اعلان کړه. دا په اوکراین د روسیې د یرغل د پایل راځي څلورم ځل دی چې بلینکن یاد هیواد ته سفر کوي. دغه خبر تازه جزئیات د خپل همکار سمیع الله جلالزی صاحب څخه اخلم چې د ژبنې سره سم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د پروګرام سره مل دی. جلالزی صاحب ستړي مشي د بلینکن د سفر هم د ټیکی او تر اوسه چې د چا سره لیدلی دا ټول معلومات لته سغواړو میره باندې سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په داسې حال کې د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر وکړ چې د غل سفر درې ساعته مخکې روسي ځواکونو خپل کیف خار په څو راکټونو وشت. بلینکن د دې دوه ورځېنی سفر په ترڅ کې چې پرون پیل شوی او نن به هم وي د اوکراین ولسمشر صدر اعظم د هغه واده بهرنیو چارو وزیر او نور مقاماتو سره جلا جلا غونډه وکړه. اما په دې سفر کې یو مهم خبر دا و چې غل اوکراین سره د امریکا تازه یو میلیارډ ډالری مرسته اعلان کړه. دا په تیرو مرستو سربیره نوې مرسته ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي له بلینکن سره په ملاقات کې د امریکا له ولسمشر د امریکا له حکومت او د امریکا د کانګرس څخه د دې مرستو له امله مننه وکړه. وی ویل دی په دې خوشاله دی چې د اوکراین څخه د ملاتړ په برخه کې د امریکا په حکومت او دولت کې یووالی موجود دی. هغه هیله څرګنده کړه چې امریکا له اوکراین سره خپل مرستو ته دوام ورکړي او هغه په ګل دی هیواد سره ودرېږي. د بلینکن د سفر یو بل عمده هدف دا دی چې د غواړي په اوکراین کې د روسي ځواکونو په وړاندې د اوکراینی پوځیانو هغه يرغلیز عملیات ورزوي چې د 3 جون میاشتې راهیسې پیل شوی دی. بلینکن وویل چې اوکراینی ځواکونو ښه پرمختګ کړی او شاوخوا 50 سلنه هغه سیمې له روسي ځواکونو بیرته نیولې دي چې د 2022 کال د فبروري له 23 را په دې خوا روسي ځواکونو نیولې وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل متحده ایالات د اوکراین سره مرسته کوي څو نه یوازې د روسیې د پراخ پوځي یرغل څخه راووزي بلکې بریا ترلاسه کړي. بلینکن له اوکراین سره یو میلیارډ ډالر اضافي مرسته اعلان کړه. بلینکن او دغه اوکراینی سیال د مترو کولیبا په کیف کې هغه مکډانلډ سولارل چی په دې ورستیو کې بیرته پرانستل شوې ده. کولیبا له بلینکن څخه مننه وکړه چې د یاد رستورانت په خلاصېدو کې مرسته کړې. هغه زیاته کړه دا له اوکراینیانو سره مرسته کوي چې د وی اوګدې او سخت جګړې په وړاندې د درېدو لپاره باور ترلاسه کړي. بلینکن په داسې حال کې چې چپسی مخې ته یې وویل
په مکډانلز کې زموږ ملګری ډېر لیوالو چې بیرته اوکراین ته راشي بیرته کیف ته راشي او موږ یو بل ته وایو دا چې دوی بیرته ستنه شي نو بل ځل چې بیا کیف ته راغلم دلته باید راشو.
خو سره لدی چې هڅه کېده وضعیت عادی ښکار شي، د بلنکن سفر په داسې حال کې وشو چې د اوکرایني سرچینو په وینا د هغه هیواد په ختیځ کې پر یو مارکیټ د روسیې په برید کې څه باندې شپاړس کسان ووژل شول او په لسګونه نور ټپیان شول. د امریکا دغه جک پوری ډیپلوماټ له پولانډ څخه د ریل ګاډي په مرسته کیف ته ولاړ، خو د هغه تر راتک درې ساعته مخکې روسیې پلازمینه کیف هم په راکټونو ووشتله. بلنکن وویل امریکا به له اوکراین څخه پر روان ژمي او تر هغه وروسته موده کې ملاتړ وکړي. له بلنکن څخه پوښتنه وشوه چې آیا په دې کچه د مرستو د ساتلو په اړه په کور دننه ملاتړ په اړه اندېښنه لري. هغه په دې اړه خوشبيني وښوده.
کله چې زه تیر ځل دلته وم دقیقا یو کال مخکې، اوکراینی ځواکونو څه باندې 50% هغه خاوره بیرته نیول ده چې روسي پوځیانو د 2022 کال د فبروري څخه نیولې وه. د روانو یرغلیزو عملیاتو په جریان کې په تیرو څو اونیو کې پرمختګ چټک شوی دی.
خو د امریکا په کانګرس کې جمهور غوښتونکي سناتور بل هاګریټي خبريالانو ته وویل د اوکراین سره د امریکا د نورو متحدینو د مرستو د لیدو غوښتونکي دی.
غواړم د ناتو د ټولو غړو د دې اعلان شاهد واوسم چې ووایي هغه هم زموږ ترڅنګ ګام اوچتوي. زه تازه د اروپا د سفر څخه ستون شویم او موږ د ناتو متحدین وهڅول چې هغه هم اقدام وکړي او غواړم دا ووینم.
متحده ایالات اوکراین ته د نظامی مرستو ستر برابرونکي هیواد دی، خو د کیلن انسټیټیوټ په وینا د ډنمارک، استونیا، لاتویا، لیتوانیا، پولند، سلوواکیا، ناروی، فنلند، هالند، بریتانیا او چک جمهوریت په ګډون یو شمیر هیوادونه د خپل اقتصاد په تناسب له اوکراین سره مالی مرستې کوي.
بیا هم د امریکا په تړاو مهم خبر. د امریکا کانګرس له یوې میاشتې رخصتې وروسته بیرته کار پیلوي او ګڼ شمیر مهمې پریکړې مخې ته پرتې دي. د اوکراین سره د مرستو په اړه له اختلافاتو نیولې د ولسمشر بایدن تر مؤاخذه کولو پورې، خو تر ټولو لومړیتوب د امریکا د فدرال حکومت د بودیجې منظوري وي چې باید د اکتوبر تر لومړۍ نیټې پورې ترسره شي.
یوازې لس کاري ورځې پاتې دي چې د امریکا د فدرال حکومت د راتلونکي مالي کال بودیجه منظور سي، کني د سپتمبر پر 10مه حکومت باید وتړل سي. او تر اوسه داسې علائم نه ښکاري چې د جمهور غوښتونکو په واک کې د استازو جرګه او د سنا مجلس چې دیموکراتان پکې اکثریت دي په دومره لږو ورځو کې د بودیجه په اړه موافقه ته ورسیږي.
وخت لګ دی او یوازنی لار چې د حکومت د بندیدو مخه نیول کېدی شي د استازو جرګه او د سنا دواړه باید له ګوندی سیاستونو راووځي. دا به د استازو په جرګه کې د جمهوری غوښتونکو لومړنۍ آزموینه وي چې له ګوندی سیاست پورته د هیواد په اړه پریکړه وکړي.
خدا استازو د جرګې رئیس کیوین میکارتی وار لمخې د خپل محافظه‌کارو ګوندی ملګرو لخوا له دې عمل ترنیو کول اندې دي چې سمو د وړاندې د امریکا د پور ورستی حد د پورته کولو په خاطر د دیموکراتانو سره موافقه کړې و. د استدلال کوي چې دا ځل هم د ویلندې مودې موافقه به جمهور غوښتونکو ته د فرصت ورکړي چې د بودیجې په اړه مفصلی خبري اترې وشي.
هغوی یعنی جمهوری غوښتون کې په خپل ګوند کې هم په ډیرو جدي خبرو اترو بوخت دي. جنجال همدا دی او زه فکر نه کوم چې دا د نظام ستونزه وي. دا په اصل کې د استازو په جرګه کې د یو ډیر کوچنی اکثریت ستونزه ده.
د ولس استازي به د هغو 30 میلیارد ډالر په اضافي لګښتونو هم بحث وکړي چې د دوی د رخصتیو په ورځو کې ولسمشر بایدن منظور کړی دي او 20 میلیارد د اوکراین سره پوځي او بشري مرستې دي. یو شمیر محافظه کاران غړي د دغو لګښتونو مخالفت هم کوي.
زه ډیر اندېښمنم چې د اوکراین سره د مرستو پر موضوع د ساده جرګې جمهوری غوښتون کې غړي ډیر بیزړه دي. تر دې بل بد وخت نشي کېدلی چې هلته پرمختګ پیل شوی او دلته موږ دا وښیو چې د اوکراین د ملاتړ کولو په اړه په امریکا کې اختلافات لرو.
د اوکراین یو تر ټولو غښتلی ملاتړی په سنا مجلس کې د جمهوری غوښتونکو مشر مچ مکانل دی چې تر رخصتۍ وروسته یې خلک لیدو ته لیوال دي. دې په رخصتیو کې یو ځل بیا د خبرو پر مهال فریز یا حق پک پاته سوی وو، خو میکانل په خپل د هغه د روغتیا په اړه اندېښنې بې ځایه بللې دي.
هغه یو ځانګړی پیښه زما په کور کې رامنځته شو او په رسنیو کې و اونۍ و شربل شو. خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې زه د اگست په میاشت کې ډیر بوخت او موثر وم.
د امریکا د ولس د اساسو په مخ کې د ملي دفاع د 8.8 میلیارد ډالر د بودیجې بحث هم پاتې دی چې دواړه ګوندونه بیلی بیلی مسودې لري. ایوب خاورین د امریکا غږ واشنگتن.
په دې برسیره د متحده ایالاتو یو قاضي د ټکساس ایالت امر کړی چې د ریو ګراند په اوبو کې د مهاجرینو د تیرېدو د مخنیوي لپاره ځای په ځای شوي څارونکي بریجونه چې د سال لارې به د غیر قانوني مهاجرو د تیرېدو مخه نیول لري کې دا د ولسمشر جو بایدن لپاره یو لنډ مهاله بریا ګڼل کیږي. د نوموړي ادارې له همدې عمله پر ایالتي چارواکو دعوا کړې وه. د متحده ایالاتو د ولسواک د ولسوالۍ د کچې د محکمې قاضي ډیوډ ازرا پرون د چهارشنبه په ورځ یو ابتدایي حکم صادر کړ چې لمخې د ټکساس له ایالت وختل چې د ایګل پاس ښار ته نږدې د سین پر غاړه دا څارونکي بروجونه دي د سپتمبر تر 15 پورې له دې ځایه لرې کړای شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش نن د پنځشنبه په ورځ په انډونیزیا کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو آسیان د سرمنشي زیفترس کې په میانمار کې د ویجاړي دونکو وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. ګوتیرش دا څرګندونه په جاکارتا کې یوې خبري غونډې ته وکړې. د ملګرو ملتونو مشر دا خبردارایم ورکړ چې نړۍ باید د اقلیم د بدلون او د تودوخې د لوړوالي په تړاو لاس په کار شي ځکه د تدبیر وخت مخ په تیرېدو دی. هغه د څو اړخیزو راختیایي بانکونو لاره د نړیوال وجهي صندوق په ځانګړي بودیجې کې د اضافي 100 میلیون ډالرو د مرستې غوښتنه هم وکړه.
د سپتمبر 11مه د امریکا په معاصر تاریخ کې د تر ټولو خونړي بری 22مه کلیزه. په افغانستان کې د 2000 جګړې د ډیرو پایلو څېړنه او په افغانستان امریکا او نړۍ کې د سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت جوړه څېړنه د امریکا غږ په ټلویزیونی، رادیوي، سپوږمکۍ او ټولنیزو شبکو کې د دوشنبه په ورځ مهیروي.
هله دا خبرونه وګورئ. د طالبانو لرا تک سره تر اتیا سلنه ډیرو خزینه خبر اعلان ودندې لاسور کړي. روجینا نوري چې د مشانو جرګې د تلویزیون وایاند او د جمهوریت تر سقوط وروسته د لاند وخت لپاره په کور شو. هغه نوري چې د یوې دولس کسیزې کورنۍ اقتصادي بوج هم په غاړه لري له حالاتو سره مبارزه کوي او اوس د یو یوټیوب چینل لاره په خپل مسلک بوخته ده.
خیر بیرنګو عزیز قسمه کې شمو
ده رجنا د خبري اعلان او یوټیوبرانو سره پر روان وضعیت اندیشمنه ده. نو موري وایي چې رسنۍ او خبري اعلان د ټولنې مهم قشر دی او له طالبانو غواړي چې د دوی امنیت ته باید توجه وکړي. کله موجود خبري اعلان هم مجبوریږي چې وطن پریږدي.
خواسته ما حکومت یې ستکه جلو هم چون حادثات را بگیرن نگذارن که جوانای نسل امروزی ما به این قسم وایت یک وضعیت دوچار شوند، وایت حالت های وخیم بالایشان بیاید که دیگر باعث از این میشه که دیگر نسل ها را هم دیگر جوان های ما را دلزده بسازه و ناگزیر که وطن را ترک کنی.
په افغانستان کې در رسنوی او خبری اعلانو د ملاتړ ادارو تل د طالبانو له لوري پر رسنوی له لګول سیو محدودیتونو سره کولې دي. دغه ادارې لړیوال ټولنې هم غواړي تر څو په افغانستان کې د مالی ملاتړ په برخه کې در رسنوی لاسنیوي وکړي.
کچیر د اسلامي امارات اداراتو رسنوی او خبری اعلانو سره کوم ستونزې ولري دا هغه قانوني او اصولي لارې د تخدیو کمیسیون د چا د اغل لارونه دغه مسائل تعقیب کی او الت تر تعقیب لاندې راوړي او بوله اقتصادي سوزده چې نړیواله بنسټونه د افغانستان رسنیو ملاتړ وکړي.
شنون کی وای چې په خوا د ستونزو پر سوال کې شي ځنه خبري اعلانو ځانګړي رول درلود. د دوی په خبره چې د ځنه خبري اعلانو رول د میرمنو د ستونزو په حل کې اړین دی.
د خوزو غږ د خوزو رنج او درد به څوک واوري او سره هم به چارواکو ته ورسي سره هم به نړیوال ته ورسي چې په دلته څه واقع شو. موږ په جمهوریت کې د دې شاهد و چې بعضې واقعات به په لرو پرتو سیمو کې کېدلی چې یوازینی چا چې به راپور پورته کړي هغه به یو ژورنالیست و یو خبریال به و چې هغې به د دغې ښځې یا به دغې فامیل یا د دغې شخص غږ به اوچت کړي چې د هغې په طریق څو چې اصلاحات منځته راشي.
د بی پولی خبریالانو ادارې یا آر ایس ایف په خپل وروستي راپور کې ویلي چې طالبان لرا تاکثر اچیا سلنه شزنه خبریالانو خپل دنجل لاس ور کړی دي او تر 2000 پرې شزنه او نارنه خبریالانو له هر دروي څخه دوه خپل مسلک پرې شي دي. طالبانو تل ویلي چې په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت ژمندي. شمسارین امریکا ژغ.
بیا هم د افغان میرمنو په تړاو جلاوطنی نامعلوم برخلیک او ناهیلی هغه څه دي چې ډیری افغان خزینه پوځیان یې تجربه کوي. په افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته په زرګونو د جمهوریت وخت نظامي مامورین هیواد پریښودو ته مجبور شول. ساتنمنه نازدانه حسینی یوه له همدې جملې ده چې په اړه به دغه رپورټ وکړو.
ساترمنه نازدانوی چې الی دو نیم کاله په ځانګړي ځواکونه کې د دند پوره شوی و چې د ژوند د سخت حالت سره مخ شو او په خپل هیلو خاورې واړولې.
خیلی سخت است وخت کې د آزاد مکتب میخونی، کل آرزو داری، هدف داری که د یک جای برسی، آخرش کلگش د یک روزگی نابود شد. سختیش قابل بیان نیست.
د زنګورز وکونو دا کار کوونکې وای هیڅ کله به د هیلو او ارمانونو د پوره کېدو تیر فرصت ورته بیا په لاس ورنشي.
فکر نه میکنم که ما دوباره بتونیم دوباره پس د مو شرایط پس برگردیم. وقتی که ما اگه برگردیم من فکر نکنم دوباره و افغانستان سابق باشه، به خاطر که فعلاً همه چیز بین رفته.
چلیرش کلانه نازانه چه اوز پا امریکا که اوسیگی پا افغانستان که پات ملگرو تا چه ده خطر سرمختی دیره کریگی.
من بخاطر که اونا زندگیشان ده خطر استن. حتی از وقتی که افغانستان سقوط کدم اونا نه ده خانه استن، نه ده یک جای مشخص استن، همیشه در حال حرکت استن تا اونا رو نتانه پیدا کنن.
ده نورو افغان مهاجر رو پسیر نازانه هم پا امریکا که ده نیوی جوان د پایل د سختۍ یادونه کوي.
خیلی سختۍ های خیلی زیاد را کشیدیم، از زبان، از هر لحاظ. وقتی که ما مثلا نه آمده بودیم یه چیز را نمیفهمیدیم، گویا که یعنی یک طفلی که نه به دنیا بیا حتی نفهمه که چطور را بره. و ما به خاطر که در افغانستان آرمی بودیم، هر کجایی که میخواستیم در وظیفه بلدیم در راحتی به ما نمیداد وظیفه، به خاطر که ما هیچ بکراند کاری مشخص نداشتیم. فقط در کجا میرفتیم به ما سیوی خودم میدادیم شما آرمی هستین و ما با هم آرمی نیاز نداریم.
ساترمان نزانه چه در محل پر نیویارک که دیو خصوصی شرکت سره کار کهی وی در اسناد و تکمیل دو روست غواری در امریکا در پوزی برخ سره خپل کار پیل کی. هغه وای افغان میرمن په مختلفو نظامی برخو کې کلونه له ترهګرو سره جنگیدلې دي. په همدې لحاظ نړیوال ملاتړی باید د دوی قربانی هیرینه کی.
و هدفای ما همش زیر خاک شد، فراموش نباشه و همچنان باید د فامیلای ما کمک شوه و اونا را از ساحه خطر بکشه.
لشپک زر دریس ها اون ازیاد خوزو پا پخوانه و افغان ملی دفاعی و امنیتی زواکونه که دنده لرلی. در طالبان پا واکمانه که نایواز پا نظامی برخه که خزل کار منه شوی، بلکه در خون زینه نیولی بیا پا ادارو که تر کار پوره پا اولاند محدودیتونه وزه شوی چه وقت نا وقت در نره والو لاخبرگونون سر هم مخشوی دی. نوشا باشنا، امریکا غک، واشنگتن.
ستاسو د ملتیانه بیا هم مننه کوم دا خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. د امریکا هاکتری او پښتو رادیوي او تلویزیونی خبرونه تاسو کولای شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا هاک پر ویب پاڼو او فیسبوک پاڼو ترلاسه کړئ. څو شیبې وروسته د ری خبرونه پیلېږي. زما همکار سحر جان عظیمی هم دغه او استودیو کې تشریف لري. ورته ښه راغلاست وایم سحر جان. ستړي مشه په خیر راغلی. خبرونه کې څه لري؟
مننه شایسته جان. سلام به شما، سلام به دوستای عزیز بیننده. در نیم ساعت آینده خلاصه از اتفاقات و رویدادهای مختلف در سراسر جهان داریم. ویژه‌ترین موضوع سفر آنتونی بلینکن به کیف مرکز اوکراین خواهد بود که در موردش برای شما گزارش ویژه‌ای داریم که تقدیم خواهد شد. امیدوارم که تا آخر برنامه